سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زفرید سیال د خبر جلالو خو د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د مزار شریف ښار په 15 مې واتمې ناحیو کې تېر شپه عملیات ترسره کړل. د طالبانو ویاند ګولا مجاهد رسنیو ته ویلي چې د عملیات د دیش خراسان څنګ پر غړو ترسره شول. مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. د همداراز د دایش د ګڼو کسانو د وژلو خبره کړې ده، خو کره شمېرې له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریکې کړې. د طالبانو ویاند د دې عملیاتو پر مهال د یو طالب اسکر د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې دایش ډلې تېر اونۍ په مزار شریف ښار کې د طبیان فرهنګي مرکز دننه د خبریالانو د غونډې پر مهال د چاودنې مسؤلیت ومانه او تر دې برید څو ورځې مخکې د طالبانو د بلخ د والي محمد داود مزمل د وژلو پړه هم پر غاړه اخیستې وه. د پاکستان پوخانی صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره په اسلام آباد کې محکمې ته ورسېد. اویا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد روان شو، رسنیو ته وویل چې دلته د ځنګله قانون حاکم دی او ما په زندان کې اچوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شم. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلور په شمول یو شمېر تورونه لیکېدلي دي. عمران خان د 2013 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان مونتری د 2022 کال په اپریل کې واک واخیست او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایدن پرون خبرلان ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. جو بایدن د خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د کرملین ویانت دیمیتری پسکوف وی دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې د ملنو ندی او روسیا د یو شمېر هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. او د افغانستان اتنونس کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحده عربی امارتو په ابوظبي کې نن د بنگلاديش سیاله لوبډلې ته د وټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبا د متحده عربی امارتو په ابوظبي کې ترسره شوه. نمړی بیټنګ د بنگلاديش اتنونس کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي په 15 منډ اوټ شول. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو په نهورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف بشپړ کړ. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. نن د کب وویشتما په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې په مزار شریف کې پیو بریت کې 2 خبریالان ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. وړاندې به په راپور کې د هغو خبریالانو سره هم خبرې وشي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې پوښتنه کړې ده. دا چې دا څېړنه به څه ډول ترسره کیږي په راپور کې درته وایو. د دې سره جوخت بیا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه پریکړه وستایله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د پوتین د نیولو امر کړی و. او د افغانستان تنونس کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې چې کومه بریا درلودله په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیام غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په حواله ویلي دي چې د مالی محدودیتونو له امله به په افغانستان کې لږ تر لږ 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې تر لاسه کړي. د سازمان ویلي دی چې افغانستان په تیرو دوه نیمو لسیزو کې د قحطۍ تر ټولو لوړ خطر سره مخامخ دی. نرګس مومند را سره په سټوډیو کې مل شوی. نرګس جانې، ستړي مشي که تاسو راته د دې موضوع جزئیات ووایئ چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د قحطۍ په اړه نور څه ویلي دي؟ بلی نرگس جانې، موږ ساسي غږ نه لرو، که تاسو خپل مایکروفون آن
کړئ. سلامونه بیا هم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټول بخیر. غږ دې ما اورئ؟
او مهرباني، موږ ساسي غږ لرو.
و د دبليو اف پی د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو د نړیوال سازمان په حواله چې د ملګرو د مالی محدودیتونو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې د 2022 کال اګست میاشت څخه په افغانستان کې د هرو 10 کورنۍ څخه نه د کافي خوراکي توکو د چمتو کولو توانه تاونه او 6 میلیونه خلک په دې نه پوهېږي. 6 میلیونه داسې خلک وي چې هغوی هېڅ په دې باندې نه پوهېږي چې خواړه وي له کومه کېږي. همداسې 6 میلیونه خلک په سختې قحطۍ سره مخامخ وي. نو په دې اړه موږ د کابل کې اوسېدونکو د ځینو کسانو سره خبرې وکړې. موږ په خوست ولایت کې د یو کس سره خبرې کړې دي. دی توتی محمد نومېږي. دی د 14 کورنۍ سرپرستي په غاړه لري. نو دا خپل خبرې کې دا وایي چې دا اصلاً د خپل د کور د مالي لګښتونو توان نه لري. نو اوري چې توتی محمد څه وایي.
کور کې کوم ماشومان دي؟ ټول څه تا غزي دي، هیڅ کوم چاره نه لرو، کارونه نسته. دا کار مو ډیر خراب ده. موږ ټول خیریه بنسټونه دا غواړو چې موږ سره مرسته او همکاري وکړي. زموږ کارونه دیکھی پټاپ ولاړ، هیڅ کار نسته. ده
په ورته وخت کې د خوړو د نړیوال سازمان د شمیر له مخې که څه هم دغه سازمان په 2022 کال کې مالي مرستې ترلاسه کړې، خو دا چې د بېوزلو خلکو شمیر ډیر شوی دی. نو په اپریل کې د دوی داسې اندېښنه ده چې په اپریل میاشت کې به 10 میلیونه کسانو ته 93 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا ولري. او دغه شان د راتلونکو 6 میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالر مرستې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال به د می په میاشت کې به د خوراکي موادو زیرمې ختم شي او د کورنۍ به له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې خوراکي توکي مرستې په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د ژغورنې یوازینۍ لاره ووسی. البته دا په داسې حال کې دی چې وروسته د هغې چې کله چې طالبانو پر ښځو باندې د کار کولو بندیز ولګوو، د ډیرو سازمانونو ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو خلکو خپل اندېښنه ښودلې ده چې تېر کال د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو یو لوړ بندیزونه ولګول شول او په افغانستان
که بشری مرستې کم شوې. مننه کورودان ژوندۍ اوسي. نرګس مومند وه چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په هغه اندېښنه باندې چې ویلي په افغانستان کې به راتلونکي کلونو کې د قحطۍ خطر ډېر لوړ وي، په دې اړه موږ سره جزئیات راکړه. په دې اړه درته تحلیل لرو، خو دې ته بروس سره شو. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د طالبانو په واکمنۍ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د بشري مرستو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د کمیټې په یو لیک کې د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار ادارې سیګار څخه غوښتي چې معلومه کړي د مرستې اړمنو افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. همایون هیواد را سره مل شوی دی. هیواد صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر نور د افغانستان او د هغو مرستو په اړه باندې چې دوی د طالب حکومت سره کوي څه ویلي دي؟
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې پرونه البته په یو لیک کې چې پرونه وخت د دې کمیټې پر ویپانه خبر شوې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار ادارې یا سیګار څخه غوښتي چې د طالبانو له واکمنۍ ته وروسته د هغو میکانیزمونو په اړه معلومات ورکړي چې هغه د امریکا د بشري مرستو په برخه کې دي. دوی په دې اړه د پوره څېړنو غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي که څه هم افغانان بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو دوی باید ډاډمن شي چې د امریکا لخوا له شویو بشري مرستو طالبان ګټه نه اخلي او یا هم په بل ډول ضایع یا د درغلیو او ناوړه استفادې ښکار نه شي. مکال سیګار ته د خپل لیک په یو برخه کې لیکلي دي دا مهمه ده چې د امریکا مرستې د امریکا په لومړیتوبونو ولګول شي. خو هغه طالبانو ته باید ګټه ونه رسیږي چې ښځې او نجونې محرومې کړې دي او حکومت لا هم د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په لیکي غوښتنه شوې چې د 2021 کال لاګست وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د امریکا د شویو مرستو سندونه چې د مالی فیس ګمرکي تعرفو د جوازونو د اخیستلو او ترلاسه کولو او عمومي خدماتو په برخه کې دي د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره شریک شي. همدا ډول د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا د ټولو بشري مرستو د اندازې په اړه چې د ملګرو ملتونو نړیوال بانک د کولمبو پلان او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شوی او د هغو پروسو او لارو چارو په اړه چې ملګري ملتونه ډالر افغانستان ته لیږدوي او بیا یې د افغانستان نړیوال بانک د مصرف لپاره په افغانیو بدلوي او د افغانستان په اقتصاد د دې مرستو د اغېزو په اړه هم د معلوماتو غوښتنه شوې. البته تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د جنوري په 23 په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو چې د افغانانو سره بشري مرستې دا ملاتړ نه لري چې دوی له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره هغه وخت ویلي و چې دا محدودیتونه به بې ځوابه پاتې نه شي او له طالبانو سره د تعامل د بدلون په برخه کې له خپلو متحدینو سره په مشورو بوخت دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې سیګار کانګرس په یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان او افغان کډوالو سره 8 میلیارد مرسته ځانګړې کړې ده، البته 8 میلیارد ډالر. د سیګار د راپور له مخې په دې پیسو کې هغه 2 میلیارد ډالر چې د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي او د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوي جوړ شوي صندوق ته انتقال شوي هم شامل دي. سیګار کانګرس ته په خپل راپور کې دا اندېښنه هم ښودلې وه چې طالبان له دغو مرستو د مالیې یا د جواز د صدور په بڼو د عوایدو د ترلاسه کولو هڅه کوي او له کانګرس څخه یې غوښتي وو چې په دغه څېړنې وکړي. خو طالبانو بیا تل د امریکا لخوا په بشري مرستو کې مداخله رد کړې او ویلي دي چې د مرستې د یو خصوصي بانک لاري مصرفيږي او دوی ورته لاسرسی نه لري. مننه.
ډېر زیاته مننه. کور ودان همین هیواد و چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د غوښتنې په اړه چې افغانستان او طالب حکومت ته کومې مرستې رسول کیږي د څېړنې غوښتنه کړې وه. موږ سره یې جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2014 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله دوه برابرې زیاتې شوې دي. دغه مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې 232 د تاوتریخوالي او د رسنیزو قوانینو څخه د سرغړونې پیښې ثبت شوې دي. خاطر پردیس سره سټوډیو کې مل شوی پردیس صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ نن په افغانستان کې د خبریال ورځ لمانځل کیږي، دا ورځ نن په افغانستان کې څنګه تیره شوه او د خبریالانو د ستونزو یادونه کراته وکړي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. 1401 لمریز کال د تیرو کلونو په څیر لا هم د خبریالانو لپاره ښه کال نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کب و بیشتم یعنی نن د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت یو تازه راپور له مخې ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه راپور پر بنسټ په تیر 14 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې 112 د تاوتریخوالی او رسنیزو قوانینو څخه د سرغړونې پیښې ثبت شوې وي چې روان 1401 کال کې دغه ګراف دو برابر لوړ شوی دی. د خبریالانو مرکز ویلي په داسې حال کې چې تیر کال 4 خبریالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوی وو، خو دغه برخه بیا روان کال کې یوې پیښې راښکته شوی چې دا یو مثبت خبر دی. د مرکز په خبره په 1401 کال کې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په یوې غونډه کې 14 یو خبریال او د رسنیو کارکونکو ووژه او 19 نور خبریالان ټپیان کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په دغه کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي عمده لامل یا اصلي عمده عامل طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د طالبانو استخباراتي اداره وه. موږ دغه مسلې په اړه باندې د یو شمېر خبریالانو سره هم خبرې کړې دي. خبریالان وسنۍ وضعیت په افغانستان کې خوشنوون کې خي د دې خبریالانو غږونه به واورو.
په افغانستان کې په اوس وخت کې ژورنالیستیک فعالیتونه یا خبریالۍ کار ډېر ستونزمن دی او په دغه ټولنه کې څوک چې په دننه په افغانستان کې کار کوي هغه به یو څه سانسور هم وي، ځکه چې موږ چې کله یو رپورټ باندې کار کوو له اړوندو چارواکو سره اړیکه کوو هغه یو په بل سپاري، نو تولیدي رپورټونه هغه وخت چې تا ته اړین وي معلومات په کار وي په هغه وخت نه ورکول کیږي.
د پخوا په پرتله په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی او د خبرلانو د کار په ساحه کې ستونزې لا هم خپل ځای پاتې دي. دقیقا په ولایتونو کې لا هم خبرلان ډیرو مسایلو ته لاسرسی نه لري، او د ځینو ګزارشونو له خپرولو وروسته ډیری خبرلان تر پوښتنو ګرویدونو لاندې نیول کیږي.
د طالبانو حکومت بیا د خبریالانو مرکز وروستی راپور له حقیقت لری ګڼي او وایي چې د دوی د بیان ازادي تشمندي. د دوی وایي زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راپور زنه تاییدوم صرف د تیر کال کې دومره موارد پیښ شوي په دغه بڼه باندې چې دوی تعبیر کړي. اسلامي امارت، اطلاعات فرهنګ وزارت او نور نهادونه د رسنیو سره همکار پاتې شوي دي، او د رسنیو راپورونو سره همکاري زموږ وظیفه او دنده ده. خو کله کله که معلومات نه وي یا نیمګړي وي یا د نشر قابل نه وي، ځینې شیان او ادارو نه وي ورکړي، داسې به وي، خو تر ډېره پورې همکاري زیاته ده.
که څه هم د افغانستان ټول مخکینی قوانین د طالبانو له واکمنېدو وروسته باطل شوي، خو د کب وویشتمه د افغانستان په کلیز کې د خبریال د ورځې په توګه ثبت ده، او طالبان هم دا ورځ د خبریال د ورځې په توګه مني.
ډېر مننه کور ودان. خاطر پردیس و چې په افغانستان کې د خبریال د ورځې د لمانځلو او همدارنګه د خبریالانو ستونزې را سره شریکې کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان پوخانی صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپارو په اسلام آباد کې محکمې ته رسیدلی دی. د مشال رادیو خبریال طاهر خان را سره په سټوډیو کې مل شوی. خان صاحب، ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته د نن ورځې د محکمې او همدارنګه د عمران خان د تک په اړه نور جزئیات راکړئ، چې روستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
ډېر مننه ستاسو ماته د بلنې راکولو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو کتونکو ته. عمران خان خو اسلام آباد ته راغلی وو او چې عدالت ته حاضر شي، ځکه چې یو عدالت د هغه د نیولو حکم کړی وو، او هم نن د مارچ اتلسم هغه ته ویلو چې هغه حاضر شي، ځکه هغه باندې تور دی چې هغه د حکومت چې کوم توشخانه ده او هغه کې د خارج نه چې کم مشران وی تحفی ورکی، نو عمران خان باندې تورو چې هغه به کم قیمت اخیستی، په زیات خرڅ کړي، او بیا د هغې تفصیلات د انتخاباتو کمیشن ته نو ورکړي چې هغه د قانون تر مخ ته لازم دي. نو په دغه کیس کې، په دغه قضیه کې د ده خلاف دلته یو دغه قضیه درج ده. د عمران خان خورا هغې، لیکن هغه سره پلویان دومره زیات وو او هغې غوښتل چې دننه لاړ شي، هم د محکمې هغه لکه عدالت هغه کمرې ته ورشي، لیکن بیا دغه ممکن نه و. نو عمران خان بیا په خپل گاډی کې کیناست او ولته امضا کړ د حاضرې چې کوم یو رجستر دی، لیکن هغه حاضر نشو. نو بهرحال عدالت خلا اوس هم تاسو سره خبرې کوم په اسلام آباد کې هغه ناست دی، ځکه چې نن ورځ وه په عمران خان باندې رسمي تورونه لګول وو، او هغه کار خو دغه قانوني وکیل خواجه حارث ویل چې هغه نن خو ممکن نه دی. عمران خان خو بیا واپس اوس د پی ٹی آئی تحریک انصاف مشرانو چې عمران خان واپس لاړ، ځکه دغه په کور هم نن پولیس ورغلی وو. عمران خان خپله دا و چې دغه میرمن په کور کې آوازې وار د په کور باندې حمله شوې ده، او بار چې کوم کیمپونه لګولي د پی ٹی آئی خلکو. بهرحال یو سیاسي کړکیچ دی، ځکه په اسلام آباد کې هم بیا ګڼ شمېر د تحریک انصاف کارکنانو پولیس بیا دغې د خورولو دپاره د اوخبایولو ګیس هم استعمال کړی وو، ځینې پکې نیولې شوې هم دي. لاهور کې پولیس وو چې شپېته کسانې د تحریک انصاف د عمران خان پلویان نیولي دي. نو بهرحال یو بحران دی، او نن چې کوم د لاهور اسلام آباد پیښې وشوې، نو هغې سره خو زما نظر دا دی چې لږ غونتې نور هم هغه ماحول کې ترنګلتیا لږ نور هم زیاته شوه.
تایر صاحب کدام رته وي ستاسو پان باندې دا چې بندن عمران خان محکمې ته حاضر شوی دی، ای واقعا حکومت په دې برخه کې قطعي تصمیم نیولی چې عمران خان بنیسي؟
عمران خان خو خپله چې کله اسلام آباد ته داخلېده نو په لار باندې په خپله یو ویډیو خپره کړه او هغه دا یو وار بیا وویل چې د ده د نیولو یو پلان جوړ شوی دی، او د نن وړاندې هم څو وارې دا ویلي چې دا محکمې ته د حاضري چې ده دا د ده په نظر یوه بهانه ده او حکومت د ده تختول او وجلو خبرې هم کړې وه، دا هم کړې وه. نو بهرحال اوس پورې خو هغه عدالت ته خو راغې او دننه خو لا نړه، لیکن حاضري خپله ولګوله واپس روان شوی دی. اوس لاهور ته خو څلور ګینټو تقریبا لار ده، دا معلوم نه چې د حکومت به سره وي. حکومت خو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، البته حکومت دا خو وایي چې که د حکومت غواړي غدي نیولې شي. دا د عدالتونو لخوا هغه ته ضمانت ورکړل شوې. تیره ورځ په لاهور کې عالي محکمه چې وه هائی کورټ په نهو قضیو کې د هغه حفاظتي ضمانت منظور شوی دی. حفاظتي ضمانت معنی ده چې عمران خان کولی شي چې په کوم ځای کې د ده پر ضد باندې مقدمه یا قضیه درج ده هلته هغې بغیر د څه مشکل نه تلی شي. نو عدالت خو هغه ته دا یو رعایت ورکړی دی. اوس د حکومت د پالیسو په اړه باندې خو دا وخت به ځکه څه ګران چې تر اوسه پورې خو عمران خان نه دی نیول شوی.
ډېر مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال تایر خان و چې د عمران خان د محکمې او اسلام آباد ته د هغه پرتګ مختجزیات راکړه. اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړه وستایله چې د روسیې د جمهور رئیس د نیولو امر کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې چې 133 غړي هیوادونه لري له اوکراین څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د ماشومانو په انتقالولو ولادیمیر پوتین تورن کړی دی. احمد چیبر تبورشو شیبر صاحب بستړی مشي کته سیراته د دغه پریکړه په اړه باندې او د امریکا ولسمشر اولی سټایل د کجوزیات راکړي. شیبر صاحب تاسو مایکروفون که اف ان کی
او واشه صدا د امریکا جمهور رئیس ویل د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې د پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د امریکا جمهور رئیس دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په خلچه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د بایدن تر څرګندونو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي وو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړه د دې پیلامه ده چې له روسیې سره د هغو جنایتونو له امله چې په اوکراین کې کوي حساب کتاب وشي. بورل دا خبره هم کړې ده چې دا د نړیوال عدالت او د اوکراین د خلکو لپاره یوه مهمه پریکړه ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پورس په خپل بیان کې د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمیشنری ماریا لوویلا د نیول حکم هم ورکړه. دا یو وخت چې د میرمنې روسیې ته د ماشومانو د لیشتولو په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر پیوټر هوفمانسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی خو د نیولو امر وکړ، اوس د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې عملي کړي. د جرمونو نړیواله محکمه 133 غړي لري، لکه څنګه چې تاسو ترې د جانب په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، خو پولیس نه لري چې پریکړې عملي کړي. د کرملین وایند دیمتری پیسکوف ویلي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې د منلو نه دي او روسیه د یو شمېر نورو هیوادو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. د دې لپاره چې ماسکو دا محکمه په رسمیت نه پیژني نو خپل اتباع دې محکمې ته نه سپاري. خو شایي د دې بیان اغیز دا وي چې ولادیمیر پوتین داسې هیوادو ته چې د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت پیژني سفر ونه کړي، ځکه چې دا هیوادونه بیا مکلف دي چې د محکمې حکم عملي کړي او پوتین وروسپاري.
ډېر مننه کور ودان احمد چیبر و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغې پریکړې په اړه چې د پوتین د نیولو امر یې کړی موږ سره جزئیات شریک کړل. مخکې مې هم یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په حواله ویلي دي چې د مالي محدودیتونو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 4 میلیونه خلک د مارچ په میاشت کې یوازې خپل نیمایي خوراکي اړتیاوې ترلاسه کړي. دغه سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 2.5 لسیزو کې د قطعي تر ټولو لوړ خطر سره د هیواد مخامخ مخته او مرستې ته اړتیا لري. په همدې موضوع به تم سو د اقتصادي چارو کارپو از رخ حافظي سره پسړي کومل شوی. حافظي صاحب ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ دغه اندېښنه چې نړیوال سازمانونه د افغانستان له وضعیت او د انساني بحران په دغه هیواد کې لري څومره پر ځای ده، او آیا واقعا دغه ارقام چې د سازمانونو وړاندې کوي همداسې اوس په افغانستان کې عملا روان دي؟
سلامونه اونیک هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، داسې تاسو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. دا خو احصایې قسم وي که نه وي خو تخمینی به وي، اما ناورین په افغانستان کې جریان لري. خلک خپل ماشومان خرڅوي، خپل د بدن اعضاوې خرڅوي او همدارنګه واښه خوري. دا خو تر دې څخه بد انساني فاجعه نشي کېدلی. دا حقیقت دی چې افغانستان خلک په معیشتي لحاظ په ډېر بد حالت کې قرار لري.
حافظي صاحب، که دا راته وایي اوس په دغه ډول شرایطو کې تاسو څه فکر کوئ نړیوال به تر کله افغانان سره مرستې کوي؟ بل حل لار نشته چې خپل افغانان ور باندې فکر وکړي یا د طالب حکومت ور باندې فکر وکړي چې دغه ستونزې ته بالاخره د پای ټکی کېښودل شي؟
ما وار وار ستاسو د رادیو له لارې او نور میډیا له لارې ویلي دي چې د دروازې له مخې هیوادونه بسیط ته نه رسیږي او د لوږې او بدبختۍ څخه نه ژغورل کیږي. نو په دې خاطر باندې اړین ده چې افغانستان اقتصادي ودې ته ورسیږي. د اقتصادي ودې لپاره په اول ګام کې باید پانګونه په افغانستان کې وشي، معدن باید استخراج او پروسس شي، ځنه په افغانستان کې د کار ځای پیدا شي او لوی کارونه باید ترسره شي. او دا
خو حافظي صاحب اوس مهال کې په دې لنډ مهال کې څه کول پکار دي؟ دا چې نړیوال همیشه اندېښنه څرګندوي او افغانان خپل هم وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، عاجل څه کول پکار دي اوس عملا خپل افغانان څه وکړي؟
افغانان خو تر هغه بریده پورې چې څه خبر یې ما د خپل وس په اندول د خارج او داخله څخه خپل خپلوران سره، خپل قومان سره، نږدې خلکو سره مرسته کوي، او د دوی د وس څخه پوره نه دي چې دا ټول 3 میلیون نفر ته دوی برابر کړي. او بینالمللي ټولنې هم مرستې چې کوي دا ټول مجبور خلکو ته نه رسیږي. یو برخه یې انجوګان اخلي، یو برخه یې په خپله سازمان ملل متحد او نور بینالمللي مؤسسات یې اخلي. دا افغانستان مظلوم خلکو ته نیمایي تر حد پورې به ورسیږي که چیرې فساد پکې شتون ونه لري. نو په دې خاطر باندې دا خو بیرنۍ مسله ده، د دوی د ژوند ژغورلو لپاره باید مرستې جاري وساتل شي. دا حد اقل هغه کار دي چې نړیوال افغانستان خلکو سره کولی شي. ولې دا اساسي چاره نه ده؟ افغانستان په دروازه کې په خپل پښو نشي درېدلی او خلک خپل معیشت د مرستو پر بنسټ ترلاسه کولای نشي. دوی باید تولید وکړي، دوی باید خپل ژوند په سمه توګه سنبال وکړي.
ډېر مننه. کور ودان د اقتصادي چارو پوه از رخ حافظي و چې په افغانستان کې د هغه شته وضعیت په اړه باندې چې اوس افغانان ورڅخه شکایت کوي چې د دوی اقتصاد مخ په ځوړي ده او نړیوالو هم د مرستو غوښتنه کړې، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبریال ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، یوازې یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو مهرباني وکړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي موږ سره شریک کړئ.
د افغانستان او بنگلاديش د کمومره لوبډلو د لوبي په تړاو به لیدونکو ته معلومات ورکړو. دغه سیالي افغان لوبډلې د وو ریکروټو په توپیر وګټله. سیالي نن تر سره شوه. بنگلاديش توپهنه کړې وه د 15 منډو په جوړولو، دوی ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او افغان لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو پوره کړ. او په دې سره د 3 اړخیزو لوبو لومړۍ لوبه وګټله. په دې سیالۍ کې کام د افغانستان بشیر احمد 4 لوبغاړي سوځولي وو، د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغانستان به بل سیالي له سریلانکا سره د مارچ په 22 نیټه کوي. همدارنګه د کابل ولایتي لوبډله هم د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو په لوبه تلاق پیدا کړه. کابل نن د لغمان ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره به د مارچ په 6 نیټه د ننګرهار بیر له لوبډلې سره سیالي یا پیلو به ترسره کوي. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله همدغه شیبه له تایلند هیواد سره سیالي لري. دا د آسیا ملتونو نړیوال مقدماتي جال سیالي دي چې په تایلند هیواد کې جریان لري. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه بحرین هیواد ته 2-2 بایللې وه.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان ژوندۍ وسی چې د سپورت لډګر مو هم خبر کړو قدمونه ورودونکو زموږ خبرې مخمنه مجله هم همدلته پاتې رسیږي مننه چې تر دې دمو زموږ ملتیا کوله.